د مشال ډیو پرونه خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مومن یو وخت په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. و بورې چې د ټانګ ضلع بیټنی قبیلی مشرانو له حکومت څخه غوښتي دي. دغه راز په کورم کې د بدنې پیښې په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو. دغه راز یو سکول هغه سوځول شوی دغه په اړه هم راپور لرو. نړیوال موضوعات هم لرو خو تر هڅه مخکې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي. په کورم کې پر یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو کس ژوبل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. تازه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د امولس نه زوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډوته ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نه کوي. او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دا رنګ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله امولس ته تاوان نه رسي.
کوشش کوو چې موږ د بل فریق سره متوال دي دو سره ناسته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په وجه کلي ته تکلیف جوړېږي نو تاسو کدې علاقې نه دشکې پسېټ سو نو دا به مو ډېره مهرباني.
دا برج حال کې دا چې د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ډوته ویل چې پولیسو او پوځ د ټانګ په کړي هیدر کلي کې د دسمبر په 8 ګډ عملیات وکړل چې په کې د تاریخ طالبان پاکستان یو قومندان ادریس ووجل شو. وسلوالو د خپل ملګري د وجل کېدو خبر تصدیق کړی خو پر دغه ورځ د سیمې خلکو مشالې ډوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د حکومت په امر زرګونه خلکو خپل کورونه خوشې کړل. د خبر پښتونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن ژوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران د مشالې ډوته ویل چې پیښه د خالی په ورځ په دورانیو بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله د مسافرو یو ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسیدلې او یو تن معمولي زخمی شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. د حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. تر دې مخکې د دسمبر پر 6 هم په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال بریډ کې وو کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې وه. ځایي اوسیدونکو د حملې غندنه کړې وایي چې حکومت د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې رول ولوبوي. د براسي حال کې دا چې له 3 راهیسې په کورم کې پر مسافر وړونکو ګاډو د بریدونو یو شمېر پیښې شوې دي. په کورم کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وخت په وخت د ځمکې ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر فرقه ایزه نښتي کیږي. ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلې چې بیګا د بنو په ممبتی بارکځی کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته اور واچوه چې پکې د ساینس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته یې زیان رسېدلې. بیګا مشالو سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاول چې له هرې زاویې د برید پلټنې کوي. په سکول د برید ذمواري په رسمي توګه تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازه جینکو ته په لیکلي بڑا ګواښ ورکړل شوی چې که بیا سکول ته لاړی نو له تاوان سره به مخ شي. په یاد سکول کې جینکو د 12 ټولګي پورې زده کړې کولې. د سکول زده کوونکو له مشالو سره په خبرو کې د برید غندلې غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د جینکو سکولونه خوندي کړي او په جنو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي. تر دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په بمنو الوزول شوي چې پکې د ډېرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د دسمبر په 9 د شمالي وزیرستان په میرلی کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پوځ د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په میرلی کې عملیات وکړل. پوځ وایي چې په کاروایي کې د راهزیب په نوم یو قومندان هم وژل شوی. په وزویلی چې وجل شوی وسلوال د امنیتی ځواکونو خلاف په وسلوال فعالیتونو د بیګنا ملکی وګړو په وجنو او هدفی وجنو کې ککړ وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې یې وسلې هم ترلاسه کړي. په دې اړاکو مې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو تر دې دمره دې پخلې کړي. مشال لډوتا وګستئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 13 د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پېښور هایکورټ د دسمبر پر 26 د طریقې انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله. په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د طریقې انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیډ د بحالولو سپارښتنه وکړه. انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 26 ویلي وو چې طریق انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نښه نه ورکوي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 طریق انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر کړی وو. جته کړی وه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په انتخاباتو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. په هایکورټ کې جمع شوې درخواست کې الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د معاملې په اړه دوه کسیزه بینچ جوړ کړي او زر د اورېدنې تاریخ مقرر کړي. په درخواست کې د پېښور هایکورټ د حکم ختمولو د کیس لپاره د ډیویژنل بینچ د جوړولو خواست هم شوې. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دسمبر په 29 په یو قرارداد کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. د غوښتنې مقصد له هغه هیواد او د طالبانو د حکومت مشرانو سره رابطې زیاتول خودل شوي. تر دې وخت د نومبر په میاشت کې د ارزمن یو خپلواک راپور خپور شوی وو. په هغه راپور کې غوښتنه شوې وه چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره رابطې زیاتې کړل شي. په اوسني قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشرانو په اوسنی قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوتریش څخه غوښتنه شوې چې د خپلواک راپور د ارزونې او وړاندیز سره سم په 13 د سنفي او بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي. دا پرېکړه وروسته له هغې منظور شو چې اسلامتي کونسل 14 غړو هیوادونو یې په حمایت کې رایه ورکړه، خو روسیه او چین پکې له رایه ورکولو ډډه وکړه. د وطن مهال مشاخبونه خبرونه به مشال لړی و اورل. تاسو مخ پرونی په مشال لړی ډاټ کام هم غوړی شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د ټانک بیٹھنی قبیلې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو او پوز تر منځ له نښتو عام ولس ځورول کیږي. د کورمی مشران وایي ځینې خلک په سپرلیو ګاډو د بریدونو د لارې د شیاګان او سنیانو ترمنځ لانجې رامنځته کوي.
یو دهشتګرد تنظیم دی، هغه نه غواړي چې کورمی کې امن راشي، نه غواړي چې کورمی کې اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي.
او په بنو کې د سوزبل شوي سکول زده کوونکي وایي حکومت دې تحفظ ورکړي.
افسوس تا بدا بندې د میج د حکومت نه اپیل غوړي چې د بانی ویړ کې د تحفظ ویر کو بانی ویړ کې آل ریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال راډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د دسمبر په 13 د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې مشرانو د امن په نومه جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې د وسلوالو په خلاف عملیاتو کې د عام خلک نه ځوروي. خو د ټانګ ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب خان مشالې ډوته ویل چې په ضلع کې د امن حالاتو ښه کولو لپاره به پوز، پولیس او د مقامی انتظامی چارواکي د بیټنی قبیلې له مشرانو سره په ګډه ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع بیټانی قوم مشرونه په ټاون هال کښې د امن په نوم جرګه کړې ده. دا جرګه په څه وجه راغوښتې شوې وه؟ د جرګې یو مشر عبدالله ننګیال په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
تاسو پاتو راځي اپریشن مو پکړی در باندې به موږ وچغه وکړه هغه اپریشن مو درولای نو هغه نه بعد بیا مشتا حکومتي خلکو دا وینا وکړه چې موږ کړی در خالی کوو نو موږ هغه سٹاپ کړو موږ ته چې موږ دای اجازه تی چاته نو ورکو شی مشکلی دی خالی کی او موږ کوشش کوو چې موږ بل فریق سره کوم اتروال دی دو سره ناستو وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي نو تاسو کدی علاقې نه دشکي پسیټ سو نو دا به مو ډیره مهرباني نو په دې خاطر مونږ جرګه راغوښته وو دا کوم په دې متفق سو یو جرګه مو شریکه جوړ کړه او ان شاء الله موږ به اوس دې نورو فریق ته ورځو او هغه سره به خبره حکومت نه مو بار بار دا غوښتنه هم دا او کچرته دوی خامخا د خلکو تر اطلن دا اجازه پې چاته نو ورکو چې موږ خوایند مې دي خپل کلو نه وطن نه به کور دې سي
د بیٹانی قوم امن جرگے یو بل مشر لائق زادہ بیٹانا یوئی چپ خپل سیمک شه د امن غشتن د پورا د جرګار غشتي شوی وا
دلته مولا په بیٹانی ایریا شي کوم بیٹانی سرکل لا په دې شډې زیاته بدامنی د چال طالبان دی والے ته فوج او پمایشت زمون کوم خلک دی دا متاثر کیږي باغ اور دی باندې فوجانو چپا چولې وا نو هغه طالبان یی چې مونږ نو وزو او دوی چې مونږ په بیٹن ته وو دی والے سره مرزا جرګار غشتي وا چې ولا
مشال ریڈیو چدے ٹانک بیٹانی قوم امن جرگے پبارکش دے ٹانک ڈپٹی کمشنر محمد شعیب سرا تماس ونی ولی آغوی وویل د بیٹانی قوم مشرونه دا هم وویل چې دوی ته د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات په وخت د عام خلکو زوراول په هیڅ صورت باندې هم قابل نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د کورم په قبایلی ضلع دورانی کې د خلیف رز د شیعه مسافرو په گاڑی وسلوال برید کې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وایي له پړه چینار د پیښور پر لور یو پلاین کوچ گاډی روان و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د پولیسو په خبره د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. بلخوا شیعه او سنی مشرانو برید غندلې ویلي چې حکومت دې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په څلورو ورځو کې دوهم برید دی چې پر مسافرو شوی. نور تفصیل طارق اورنگزی راکوي.
په کورما کې د سولو په ګاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه یو مسافر معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران پر دشم دسمبر مشال لډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بای پاس روډ لا پاړه چناره د پیښور په لور روان پر فلنکوچ گاډي نامعلومو تنانو ډزې کړې چې پکې یو مسافر زخمی دی. په یو گاڑی ڈز شوی خو په هغه کې بچت شوی. ډیر ځانی زیان نه درسیدلې. یو تن معمولی زخمی دی. د هغه سر سره بالکل نږدې یو ګوله تیر شوی. بلا پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخستې. موږ لګیا یو ګورو لټون مو روان کړي. عملیات پیل شوی. ان شاء الله به ګرب ونستل شي. په تیرو څلور ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونمیشتو ځایونو کې پر لاره په شیعه مسافرو شوی. تر دې وړاندې په هنګو کې په شپږشتم دسمبر په فلنکوچ گاڑی نامعلومو تنانو برید کړی وو چې پکې دوه تنان مړه او 15 نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه دا خسته. په پاړه چینار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغلته شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکام سره مخامخ دی.
یو دشتګر تنظیم دی هغه نه غواړي چې پر مکی امن راشي، نه غواړي چې پر مکی اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي. نو مو خدای کو صدا خو بیگونه خلق لګای دی شهیدان کیږي مړ کیږي. نن خوش قسمتی واو کې خلق شهیدان نشولو، خدا دې شي کته درک ونه شو نو کرم انجام به ډیر امن خراب وي.
بلخوا په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلی خان مشال لډیو ته په 10 دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیعه مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېری دواړو ډلو خپل اصل دښمن ونه پېژندلو نو ډېر نقصان به عمومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلینکوج گاډي تازه برید د سنیانو په علاقه شوی، خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګناه خلک پنه خکړي.
دا ښه کور نه دی شوی. په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبې کړي دي. سروړ دا د تازه مدارې دي. و دې باندې مو اهل سنت وال جماعت قوم ټول خفه دي او د دې مزمات کوو، سختی سره مزمات کوو او حکومت نه مطالبه کوو چې دې کې د پکوره تحقیقات وکړي، چې دې کې څوک هم ماته ملاوستي چې هغه خلاف ته کاروایی وشي او خلک ته گرفتار کړي چې هر څوک کړی دی او پکور مې کې څو کوم ځای کې هم چوک دغه رنگ واقعي کوي او څوک ماته دا دی چې ولو قانون لوس کې خالي نو پکوره حکومت هغه مخنیوي وکړي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي علاقه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوخه په خرامینسته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې څو ځل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بې ګناه خلک په نښه شوي. که څه هم یو ځل بیا شیعه مسافر په نښه شوي، خو دغه ځل لارې تړل شوي او نه پر سنیانو چا تر اوسه لاس اچولی. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گے سردن کو دا خبر پختونخوا پا بنو کے بیگا وسلوالو دا جینکو یو ہائر سیکنڈری سکولو سوزولے پر دی محال دا سائنس لیبارٹری سوزیدلی او دا سکول ودانی تا زیان رسیدلی. که هم د سکول پر دروازه پر غوښون کې لیک د تاریخ طالبان پاکستان نوم لیکل شوی، خو هغوی لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمواري نه ده منلي. بلخوا پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په نښه شوي. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ورباندې ونه تړل شي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکلې ګواښ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبارټري سامان سوځېدلې او نوره ودانۍ ته هم تاوان رسېدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه موږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو سٹارټ ام واغست او مختلف پهلوز د دې کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس او نور چکم زموږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومې وسله والې ډلې نه دی منلې، خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته ګواښ لیکل شوی چې د غلط زده کړو ته ولاړې نشي. د بنو یاد سکول 12 ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته ګواښونه کیږي. د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي، حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندې کړې.
خطرناک خبره دا ده چې دغه تک بیا ورکی سبق ویلې تر راغلې به وینې نتایج سامنا کوي. افسوس ته په دا باندې د میشت حکومت نو اپیل غوړې چې د بانی ورکی ته د تحفظ ورکو بانی ورکی آلریډي تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته اور لګول کیږي، بلکې د دې وړاندې هم بنو ماندی او میریان جانی خیل او خوښه کلیوالو سیمو کې وسله والو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اردن کو انتخاباتی کمیشن پر سوات کے تاریخ انصاف د پخوانی وفاقی وزیر و مراد سعید پر گڈون د گند پنجو کاندیدانو د نامزدگی کاغذونه مسترد کړی دی. چرواکی وای د تاریخ انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي، نو لدی عمل د په انتخاباتو کې برخه نه شاخسته. تاریخ انصاف دا پریکړه غندلې ده او وای پر ضد به یې عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل منګوري نیاز احمد خان کوي.
پسوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 19مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنی مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه ترانې انتخاباتو کې برخه اغوستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول، پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار و، دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبای اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهله ګرځولای شوی. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولای شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روانه دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولای شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخې ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پارټي زورولای کیږي.
که تاسو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ده ماته شي، نو زه نه پوهېږم چې په څه وجوهات دا مقدمه جوړ شوې دي او په څه وجوهات د هغې په اړه کې دا لبه روانه ده. نو اینی او دا انصاف او دا آئین خلاف ورزی ده. خو به هر حال د دې ریټرننګ افسرانو نه هم زمونږ دغه تموا چې دا بیوروکریټس دي او دوی د چا په اشارو کار کوي، دا خو د عدلیې سره خو تعلق نشته دی. مونږ دا موقف ته چې مونږ به انشاءالله عدالت ته ځو، اپلیټ کورټ ته به ځو.
په سوات کې د جی یو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې داسې فیصله سنوي نه ده. دینه وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره داسې سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه اغوستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو هم دغه صورتحال چې کوم دی، دا د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره دی، زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکړي، نو پکار دا دی چې هغه کس چې کوم دی هغه ته اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندگی وکړي.
په مل کې عام ټاکنې د فروری په 8 نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو اوټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حلو ځلو ته نه پرېږدي، مقدمې پې درج کوي. بلخوا د حکومت موقف دی چې د هیات کون سیاستوالو ناقانونه مظاهرې کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولی، ځکه پرې مقدمې درج شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
اردن کو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد بیا کتنې یا نظرسانی درخواست د دسمبر په 13مه های کورٹ کې جمع کړي چې پکې های کورٹ د الیکشن کمیشن هغه پریکړه رد کړي چې ګینه د پاکستان تر کې انصاف او انټرا پارټي یا د پارټي دننه انتخابات غیر قانوني دي او دوی تبا تر هغه د بیٹ نه خنور کوي تر څو چې سم د پارټي دننه انتخابات نه وکړي او عدالت کمیشن ته هدایت کړی وو چې پاکستان تر کې انصاف ته دی بیرته د بیٹ نه هم ورکړي او د دوی د پارټي دننه انتخابات دی په خپل به پاڼه هم شایع کړي. تفصیل د شبیجان پتی راپور کې
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په 13مه پیښور های کورټ کې هم د های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د نظر رسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیٹ نه هدي پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر زلې نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنه غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وایي
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونو الیکشن کمیشن په عام انتخاباتو کې په خپل رکاوټ ته خپل آئینی ذمہواری پوره نه کړي. خو کبل تر وګورې مغلې په لیمیټډ ټایم کې انټرا پارټي الیکشن کولو هدایت جاری کړو چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړ. په ملک کې نور هم ډېری پارټي دي هغه یو انټرا پارټي الیکشن نه کړو. لہذا دا اوس چې کوم دوی د نظرسانې درخواست کړې دي په های کورټ کې دا ټوټلی ټایم ضایع کول دي. زموږ ان شاء الله ولزي چې کوم لیګل ټیم دی هغه پوره چې کوم دی لاګیا دی او موږ به ان شاء الله هغه ټولې
الیکشن کمیشن په 23 نومبر خپل تفصیلی پریکړه کې ویلی وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي انتخابات د پی ټی آی د خپل آئین هم خلاف وو او د الیکشن کمیشن د قانون په ضد هم وو. نو ځکه دا ولا مسترد کړی دی د کوم لوري چې دوی ته بیٹ نه نشي ورکولی. الیکشن کمیشن وار په وار دا هم ویلي چې د دوی غرض او مقصد هیواد کې رڼا او شفاف انتخابات کول دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اپیل پیښور های کورټ په 26 دسمبر د الیکشن کمیشن د پی ټی آی د انټرا پارټي ټاکنو او بیٹ نه ورکولو پریکړه معطل کړه او ورته هدایت وکړل چې د پی ټی آی د پارټۍ دننه انتخابات ته هم تسلیم کړي او د بیٹ نه خدي هم ورته ورکړي. دا چې قانون سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابله مشال لیډو ته وایي
کوم پورې چې د الیکشن کمیشن کورټس د اپروچ کولو خبره ده نه پیښور های کورټ ته بالکل غیر اتلی شي او غي د سټي باندې بحث کولی شي او دام کولی شي چې د ارلی هیرنګ اپلیکیشن وکي او عدالت په دې باندې باس ووري چې آیا دا سټیټیک تا او کنه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په 8 فروری ملک د عامو ټاکنو اعلان کړي او د جنوري 13مه سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نښانو د ویش وروسته نیټه هم ده. د انتخابي نښان لری کول د نورو سیاسي اغېزو سربیره په قومي او صوبایي سملو کې د ښځو او اقلیتو لپاره د ځانګړي څوکو څخه هم یو ګوند محرومول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو ته غوږ سیند خبرت پر تاسو را پور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. پاکستان د هند لخوا تر بندیز لاندې د جماعت الدوام مشر حفیظ سعید حواله کولو رسمي غوښتنه رد کړي. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویان دی د دسمبر پر 9 یو بیان کې ویل چې له هند سره مجرمانو د تبادلې هیڅ تړون نه لري. د هند په خبره حفیظ سعید د 2008 کال کې په ممبئی ترګریز بریدونو کې ککړ دی. په هغه برید کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید ته 13/2020 کال کې د لاهور ترګری عدالت د غیر قانوني فنډونو په مقدمه کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې وه. نو تفصیل شانواز تر زیره کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړی چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوی چې حافظ سعید ورته حواله کړی شي. د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان دی ممتاز زهرا بلوچ پخلی کړی چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یوه ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمانې په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هماغه ورځ اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفنگ کې موجود وو.
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وغوښتل دا حواله کې زیارت پورس کوم بریفنگ شو پاغه کې دفتر خارجه ویلي چې دا قیاسرای دي او دا منګړت خبرونه دي په دې باندې کومنت نه کو. او پرون د هندستان خارجه چارو وزارت د داغه ترجمان طرفنا بریفنگ کې دا شی واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښتې دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ یو ټیکسټ یا کوم میډیا ته ورلېګلې شو چې حافظ سعید چې هغه په یو سو کال منی لانډرینګ کیس کې د پاکستان د غوښته ده
د حافظ سید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنې دوی یو بل ته څوک حواله کړي حافظ سید د وخت بندیخانه کې دی هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمېر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کلونه سزا شوی تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی و حافظ سید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و او حافظ سید دغه تور نه بیا رد کړی پاکستان چې په 2018 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې نو دغه نه د ځان وستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سید ونیو ځکه په دغه پیسو د ناقانون رول لیګلو او استعمال تورنو د حافظ سید مذهبي ډله جماعت الدعوا د اقوام متحده لخوا کاله دم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستئ تاسو دغه راپور واوریدو او اوس هم راځو د دې غړې د مهمو خبرونو سرټکو ته شپګنیو بجو د مهمو خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عام ولس نه زوروي د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 13 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډیو ته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګه دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس ته تاوان نه رسیږي د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن ژوبل شوی د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشالې ډیو ته وویل چې پیښه د کالی په ورځ په دونانیو بای پاس سړک هغه وخت وشوه چې کله د مسافرو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسېدلې تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې د پاکستان د پوځ ادا کوي چې دسمبر پر 9 د شمالي هندوستان په میلی کې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 13 په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونې کړې خو په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه د دې پیښې پخلی کړې او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 13 د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې پیښور هایکورټ د دسمبر پر 26 د تاریخ انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله او په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تاریخ انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه خبرونه مو له مشال ریډیو واردل تاسو زبق پرونی په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ په دې غړي کې موږ ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې راځو دیتا چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړه تفصیل د سلامت چالی په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل لانا زکی نصیبه ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپنا، روغتیایي څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامداره نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخه یې نیولی ده. پرېږدئ همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یوه نښه وي. موږ ښایي د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو د جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دنده وسپارل شوه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
لا د مې مخکې تاسو د افغانستان په اړه راپور اوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په دیرو ابتابات کې انتخاباتي چارواکو د ترکین صاحب د یو مشر او صوبای سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د کامی سملی د پخوانی غړي صاحبزاده سبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه ناسم ګرځولي. بلخوا الیکشن کمیشن ویلي چې کاندیدان حق لري چې دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر لسمې نیټې ټریبیونل ته خواست وکړي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
په دغه اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی، په سوات کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملی د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړی شو. بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په ضد د 9 مې د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دي.
پما ایف آئی آر کړه ده چې د په نو میل ته ټول پول کړه ده دای کړي دی هغه کړي دی نو زه غوډی خان ته سره تلم نیما خو دغه باوجود چې نو ایف آئی آر پما شوې دي ټول جالي من ګړه دي دا سیدل ته چې مونږه چې کم کنونشن کړه او په 25 تاریخ باندې هغه نه پسه په مونږ باندې 188 دغه کړي دا چې د 144 خلاف ورزي کړي دا د بغاوت پر چیر باندې کړي دی ریاست کې خلاف بغاوت بیگای ڈی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو او اغه پی ودرا کړی دا چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی ودرا کا
په پیښور کې د خبريال او شینن کې لحاظلی نمې د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه غوندې چې د پاکستان د استابلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړی دي یا فائنل کوي دا وی ته هم پتا و د دې وجنه په یو یو حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړی دي ک یو نوی نو بل ک بل نوی نو بل او نه هم مای دا هغه څه واقعا چې دی وخت پاکستان تحریک انصاف پاغه کې ګیر دي زمونږ استابلیشمنت زمونږ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم دې ایکسپلایټ کړي
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منزورولو یا رد کولو بهیر سر ته ورسی او لدې روستو نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منزور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نو باندې فیصله کئ یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیل نو نمټاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فهرست دغه چ دے د امیدوارانو لیست با جاری کړی شی
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبراری د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
اردن کو د مومندو قبایلی ضلع پلانغار سیمی اوسیدونکو وای د منډه پل نه جوړېدو لوجه په تګ راتګ کې ستونزې لري منډه پل په اول ځل په 1944 کال کې جوړ شوی وو خو په 2010 کال کې سیلابونو لاهو کړ د دې وروسته په 2022 کال سیلابونو بیا ړنګ کړ چې تر اوسه پورې پرې کار نه دی پیل شوی د سیمی اوسیدونکو وای په دې پل بعد مومندو یا کاغونډ او غلنۍ ته ګراته کېده خو وسه د تنګي چرسدي اوګدې لارې سفرونه کوي بلخوا د چرسدي د خدماتو کارونو محکمه وای د پیاده تګ راتګ لپاره یې کچه پل جوړ کړي او ممکنه ده راتلونکي حکومت ورته پندوره منزور کړي نور تفصیل شنواز تر زیرا کوي
تیر کال سیلونو د مونډي هډورس پر جوړ پل وران کړي د دغه پل رنګېدو د وجه د مومندو پلانغار د نورو تحصیلونو جدا شوه د مونډي پل د سواد پسین د محمدو د چارسدی د پولي سره جوړ دی چې د محمدو د شوقدر نور باندې تیریدونکې پلانغار تنګي چارسدی او بیا هشنغر ته همزي پل چې نشته ولسته څه مشکل جوړ کړي نور نواب د نوي کلی پلانغار وسیدونکې دي مشال رډیو ته وای
چې زمونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کغونو په غلنې کې دي نو چې اته کې مونږ زونو مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي کغه مونږ تعلیمي لحاظ سره ګورو که عام کم زمونږ مدورفت دي اته کم بزنس ټچ دي چې څومره حالات هغه زمونږ ډیر زیات متاثر کړي دي چونکی به مونږ په تنګیو په مزاړې او په شپقه در باندې د سراتاوی غنو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین می کار د پاره غم تورز او تواوړي
د مونډي دغه پل په اول وار 1944 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړو په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلی و، هغه سیلاب شاوخوا شپږ نوي کاله پس دغه پل وران کړ، خو د هغه وخت صوبایي حکومت بیا روغ کړ. په 2022 کال کې د اګست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړنګ کړ. عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي. مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پرېوته و په هغې باندې اوس کار شروع کړ، خو ډېر سلو کار دی. نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډېر زیات دي، او داسې څه ذریعه نشته په اسانه باندې چې مطلب په عموما د تنګي ته په ایمرجنسي کې پورې وځو.
د منډي پل د تګ راتګ دپاره و، خو هډورکس مانا هغه بند چې د سیند اوبه ذخیره کوي او نږدې زلو ته یې ورکوي هم ړنګ شوی و. په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د محکمې لخوا د کروندو دپاره د اوبو نظام واپس بحال شو، او د دغه هډورکس نه اوبه چارسدي، مردان، کوزه مومندو او نور ګڼ شمېر سیمو ته ورکړې شوې. نوید خان هم د پړانغر اوسېدونکی دی. مشال رډیو ته وایي د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډېر وخت او پیسې ضایع کیږي.
که مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډېر زیات تکلیف و، مخکې پکې به لکه حادثه هم شوی وه. تکلیف زموږ پړانغر ته ډېر زیات تکلیف دی. مونډي د پولو د جوړېدو یاره اوسه پورې څوک تپوس نه کوي.
د کوزه مومندو د کمشنر انتظامی په خبره دغه پل به د چارسدي د انتظامی لخوا جوړیږي، ځکه انتظام د چارسدي سر راځي. د چارسدي د کارونو د خدمات وداري مشال رډیو ته ویلي د پیاده تلونکو دپاره یو کچه پل جوړ کړی، خو بیا داسې چې ګینې ګاډي هم پې تګ راتګ وکړي او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته. دوی وویل ممکنه ده راتلونکي حکومت د دې پل دپاره کومې پیسې منظوري کړي. شاهنواز ترکزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. داوری دول پاری لمشال ریڈیو سروسی.
مشال رډیو ته غوږ سی اوریدونکو، په پاکستان کې په عامو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او څارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کولو لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل RTS نظام خراب شوی و، چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجې منلو څخه انکار وکړ. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28 او داور د پی کې 15 نه ولاړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجې د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځېدلی وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دوی سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو، چې هغه الیکشن خرچه ته معلوم خو بهرحال اوس نوې د 15 کالو کې په کار د ډیر تجربه پکې شوی او سسٹم ڈیولپ شوئی. نو کچر دا صحیح طریقے سره په ڈیجیٹل سسٹم باندې وشي او ٹیکنالوجی پک استعمال شي نو ډیر خبر وی کنه دا بیا هم دا دو نمبر ای د پاره وی او یا قدرتی طور باندې خرابی گی نو بیا خو زم سی بالکل اثر نه ده پکار. بیا خو مدا مینول سسٹم صحیح ده، په مینول باندې ټوله د غور کی ٹریننگ هم ور کی او د ټولو خلکو دی په دې باندې راهنمایي وشي.
شنول کی او خبریا لحاظ لوی چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د RTS سسٹم لوج نه بلکې روان د هم چې سومره ټاک نشیو دی ټوله متنازوی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغې کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغې کردار خای. ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه ماته نخ کاری چې دا راتلونکي انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وي. دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا سعادت پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نوازی حق کړی دا چې دا انتخابات شفاف نه کیږي او د یو جماعت لپاره ټول لوبې روانې دي. نو ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنا چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولې په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سهیل احمد نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج د لارې وویل چې دا وار دوی ای ایم ایس یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم د لارې ټول ریټرنینګ افسران د یو محفوظ نیټورک سره تړلی دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه هڅه به کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت وشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
خوردل کو د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیر شي. د خوست یو شمیر سره د سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبي ډول مزری شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سونګ توکي او ځنی مزرینو توکو په جوړولو کې ګټه اخلي. خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږي. له دې توکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یو شمېر نورو سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار مشال روډیو ته وویل
زید عمر ډېر تکلیف لري انده یو پیزا چکه گرده ورزو پا گورم لاب نوسوه ملاو در شیال آوی ویناو در باند وی یا نا بعد سل ری پاکی کل دوره و نیم شلا کل دوره پا دامون دوالا میش در مشکل از شخل خونه واسوتی که بیلی.
پا خواه چه سنتی تولیدات لگو پا اطرافی سیمو که در مزرین و توکو کاروانه دیره و در ناس دیلی پوزینی ولی بیاتر نور و کاریدون که توکو پوری دیره برخی در مزر و خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
میش د پیزي کې د پلوري د نیکه د وخت نه میش خورخونه به دست وتي د پوخای وخت نه پلایي میش دره د پیزي کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روناندي او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات له سوداګریز اصول سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزیو، شمال، لکڼو، موساخېلو، ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سفنګ لپاره کاروي.
مشاله دوته وګسته لوخیل تاسو راپور وړاندې کوو. سره یو بلی موضوع ده. د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وایي چې روان کال 2023 یې په پښتو ژبه کې خوشا 250 کتابونه خپاره کړي. پبلشران زیاتوي چې د تابعات سره د تړلو موادو د بایو لوړېدو او افغانستان سره په پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې. تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمېر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپلې مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې تر څنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.